او کله چې تخنیکی ستونزې وي بیا ستړیا پکې ډېره وي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، کلات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي. که چیرته انټرنیټ لري ازادي راډیو په www.azadiradio.com کې اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې له خپل خبريالانو سره ټلیفوني رابطه ټینګو او تاسو د افغانستان د ورځې له موضوعاتو خبرو. خو مخکې تر دې چې خپل خبريالانو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ناجي صاحبي څخه اورو.
السلام علیکم، سحر مو بخیر. د هم تر دم غړې د مهمو خبرونو سرټکی. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په نارنګ ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې پرونی یو سرتیری د من په 14 کې ووژل شو او اسرائیل او ترکیه د خپل خراب شوی اړیکو پر سمولو موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په نارنګ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې درې پولیس او ځینې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کونړ د امنیت قمندانې ویان شیرولی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات پرون سهار د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د سیمه ییزو او ملي پولیسو په مرسته پیل شول چې تر مازیګر روان وو. د په خبره په نتیجه کې نامعلوم شمېر وسلوال طالبان د چټک غبرګون ادري پولیس وژل شوی او یو پولیس ټپي شوی. سمیم د وژل شوی طالبانو شمیر سرګند نه کړ، خو ویل چې عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبل نه ده وختي. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې پرونی یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د مین په 14 کې ووژل شو. دغو ځواکونو په اعلامیه کې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر شلو زیات بهرني سرتیری وژل شوي دي. د پاکستان د بخوانی ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل وای مشرف ته په غنو قانوني دوسیو کې د خوندیتوب ضمانت ورکړ شوی. له 2008 میلادي کال رئیس چې مشرف له واک څخه لری شو، زیات محل په لندن او دوبای کې ژوند کوي. دی وای په پام کې لري چې د یک شنبه په ورځ کراچی ته ستون شي او د می میاشتې په عمومي انتخاباتو کې برخه واخلي. متقاعد جنرال مشرف په 2001 میلادي کال کې د بخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او په 2006 میلادي کال کې د بلوچ قومي مشر د واشنی او په 2001 میلادي کال کې د قاضیانو د برطرفه کولو لقبله د تحقیقاتو لپاره تر تعقیب لاندې و. اسرائیل او ترکیه د خپل خراب شوی اړیکو پر سمولو موافقه وکړه. د ډیپلوماټیک پرمختګ وروسته تر هغه کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو ټلیفوني تماس کې ل خپل ترکی سارسخه د هغه نه ترکی فعالانو د وژنې لقبله بخنه وغوښته چې درې کاله مخکې په غزه کې د اسرائیل په برید کې وژل شوی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه اسرائیل ته د خپل لومړي سفر په وروستیو کې د دې ټلیفوني مکالمې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړه. اوباما پرون په عمان کې په دې اړه یو کانفرنس ته وویل. ما مخکې هم ویلي ده د اسرائیل او ترکیې دواړو په ګټه ده چې خپلې اړیکې بیرته عادي کړي. دوی د تاریخ په اوږدو کې ښې اړیکې درلودې. اسرائیل او ترکیه دواړه د امریکا سیمه ییز متحدان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لومړي ځل لپاره د چین له نویو ټاکل شوي ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل. پینګ په یو رسمي سفر په مسکو کې دی. دواړو مشرانو د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پر نړیوالو چارو د خپل اغیز له مخې د خپلو هیوادونو د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. تر غونډې مخکې د چین ولسمشر وویل په خپل بهرني سفر ځکه روسیې ته ځي چې چین ته خاص اهمیت لري. کرملین ته له رسیدو سره سم پوتین وویل د چین د ولسمشر کتنې د چین او روسیې اړیکو ته نوی خوځښت په برخه کړ چې دغه اړیکې له وړاندې ډېرې ښې دي. د مصر د اخوان المسلمین ګوند په زرګونو مخالفانو او پلویانو په قاهره کې د دې ګوند د دفترونو تاثیر مشخړه وکړه. راپور نوایي د بلوازد پولیسو پر سیالو ډلو چپرون په مختم کې په شخړه واوښتل او وخت کې بهون کې ګاز وکارول. چارواکي وایي په دې تاوتریخوالي کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. راپور نوایي اعتراض کوونکو د قاهره په مینالی سیمه، د مصر په بل ښار سکندریه او محلي ښارګوټي کې د اخوان المسلمین دوه دفترونه لوټ کړل. دغه راز د دولتي رسنیو په حواله په محلي نومي خرګوټي کې هم اعتراض کوونکو د پټرولي بمونو په گزارونو سره د اخوان المسلمین ګوند دفترونو ته اور واچوه. په مصر کې د دې ګوند پر دفترونو له دسمبر میاشتې راهیسې بریدونه کیږي. اخوان المسلمین ګوند مخالفان تور لګوي چې د دې ګوند مشرتابه پر ولسمشر محمد مرسي نفوذ لري او دوی هڅه کوي چې د جمهوري ریاست په مرسته واک یوازې په ځانونو پورې انحصار کړي. او د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د انتخاباتو د نوي قانون او د دې هیواد د پولیسو د مشر د دندې غزولو پر سر د سیاسي کړکیچ له کبله استعفا وکړه. میقاتی د خپل استعفا اعلان پرون په یو ټلویزیونی وینا کې وکړ. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په ګاونډي هیواد سوریه کې روانې شخړې په لبنان کې د فرقوي شخړو اندېښنې زیاتې کړې دي. په دې هیواد کې د سوریه 3,60,000 کډوال میشت دي. د لبنان پارلمان تر څو میاشتې کشمکش وروسته هم ونه توانید د انتخاباتو پر قانون کومې موافقې ته ورسیږي. ټاکل شوی دغه انتخابات په جون میاشت کې وشي. پارلمان چې مشري شیعه فرقه حزب الله ده، د دې هیواد د کورنیو امنیتي ځواکونو د مشر اشرف رفیع د دندې له غځولو سره هم موافقه ونه کړه. رفیع د میقاتی په څیر سنی دی او ټاکل شوی بله میاشت تقاعد وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. لکه څرنګه چې مو د خبرونې په پیل کې تاسو ته وویل، تخنیکي ستونزې لرو، نو د تخنیکي ستونزې له امله بخښنه غواړو. خو وړاندې به په روانه خبرونه کې تاسو په افغانستان کې د سولې له تاسو هڅو خبر کړو. د کابل نننیو ورځپاڼو ته کتنه کوو. که تخنیکي ستونزه هواره شوه، د افغانستان په اړه به ګڼ تحلیلي مطالب هم خپاره کړو. خو که مو ستونزه پر ځای وه، له خپلو خبریالانو سره به ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو له تازه حالاته به مو خبر کړو. او تاسو اوریدونکو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او له موږ سره خواله وکړئ. لومړی به ورشو کابل ته. په کابل کې د سولې له هڅو له قسیم سولمل څخه اورو. سولمل صاحب، څه هڅې تازه شوي دي د سولې په ارتباط؟
بله شي ورسب، د سولې په اړه به یو راپور چې زما مخ ته پروت دی زه به تاسو ته ولولم.
مهرباني.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویل، د دې شورا هڅو دا امکان برابر کړی چې په نتیجه کې به یې وسلوال مخالفین د پخلاینې له بهیر سره یو ځای سي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ویل، وسلوال مخالفانو سره د سولې د مستقیمو خبرو اترو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو سوي دي. محمد معصوم ستانکزی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستنو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې په نوي 1992 کال کې اوس دوی تر پخوا زیات هیله مند دي. په روانونه کې ځینې راپورونه خپاره شول چې د افغان حکومت د اپوزیسیون استازو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. که څه هم طالبانو له سیاسي اپوزیسیون سره د هر ډول خبرو اترو احتمال رد کړی، خو د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا په نوم د اپوزیسیون د څو ډلو د ائتلاف استازي سید حامد ګیلانی ویلي چې له وسلوال طالبانو او حکمتیار سره تماسونه نیولې دي. د ګیلانی په وینا تماسونه له هغو طالبانو سره نیول شوي چې ملا محمد عمر ته نږدې دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس که څه هم وایي ټولې سیاسي ډلې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه په خپلو کې د خبرو حق لري، خو دوی ټینګار کوي چې رسمي خبرې یوازې د سولې د عالي شورا له صلاحیتونو څخه دي. ښاغلی ستانکزی د سولې په ټینګښت کې د دیني عالمانو او د قومي مشرانو ونډه مهمه وبلله او وی ویل چې د شورا د نوي کال په پلان کې له دوی سره تماسونه هم شامل دي. څارونکي وایي د پاکستان له رښتینې مرستې پرته په افغانستان کې د سولې راوستو هڅې شایي نتیجه ورنه کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی وویل، د ګاونډي هیوادونو د اعتماد د جلبولو لپاره به په سیمه ییزه کچه هم تماسونه ټینګ سي. بلې شي برسب، د سولې په اړه کوم راپور چې زما سره
سولمل صاحب تاسو د معصوم ستانکزی څرګندونې په خپل راپور کې راخستلې.
لوو تروو وو ورځې په اونۍ کې
سه کله تخنیکی ستونزه رامنځته شوی وي بیا دغه په سر بل تخنیکی ستونزه هم رامنځته کیږي. ستانگزی صاحب تاسو مخکې وویل سه د سولې د دارالانشا رئیس معصوم ستانگزی هیله څرګنده کړې ده، خو په مشخص ډول د دانه دی ویلې چې تر کومې مودې پورې کېدای شي چې د سولې هڅې پیاوړي شي او څه نتیجه ورکړي، ځکه چې تیر کال په لندن کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د بریتانیا له صدر اعظم سره په خبرو کې دا خبره کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به یوه زمینه دې ته برابره شي چې د سولې هڅې په افغانستان کې نتیجه ترلاسه کړي. بله
نشي برسه بدوی مشخصا د وخت اشاره نه کړي چې تر کوم وخت پر بدوی د پروسه به بهیره کړي بریالي کړي، مګر دوی فقط دونه یادونه کړي ده چې البته د 1992 کال لپاره له دوه سره دوی فقط دونه ویلي دي چې دوی هیله مندي زیاته سوي ده، ځکه چې دوی د طالبانو د استازو د حکومت د اپوزيشن ډلو تماسونو ته اشاره کړې ده چې دوی په خپل کې خبرې سره کړې تماسونه نیولې، کڅه هم دوی وایي چې دا بهیر باید یوازې د افغانستان د سولې د عالی شورا د خوا پر مخ ولاړ شي، خو ویل دي چې یعنی دا ټول شی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی دی او دوی دې ته هیله مند دي چې بل اخر وسلوال د خبرو تر می سکشن او وسله پر مځکه کشږي او سولې ته حاضر شي. دوی د وخت یادونه نه کړې په ځنګړی توګه.
بله سلیمان صاحب، د کابل رسپانډ سره نن د سولې په ارتباط څه مقاله خبرې کړې دي؟
بله شبر صاحب، د سولې په اړه لکه څنګه چې مخکې ما په راپور کې یادونه وکړه، ځینې ورځپاڼې هم چې تر دمګړی زما لاسته راغلې دي، البته ما د ورځپاڼو کې دا مسله ولیدله چې دغه جملې څخه یو هم ترکمنستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر لاسته راوړنو مسایل او مطالب لیکل شوی دي او دغه راز د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ځینې لیکنې شوی دي. زه به دا تاسو ولولم. په دې کې یو ورځپاڼه د ویساخ پلواک ورځپاڼه ده چې د خپل لومړي مخ کې د نوروز په مناسبت په ترکمنستان کې د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې نقل کړي چې وایي په ګډه د نوروز المانځل سیمه ییز همکارۍ ته لار جوړوي. د غرض ورسپانی د نوموړي د خبرو په دوام لیکلی چې وایي دا ډول غونډې موږ سره مرسته کوي چې په داسې لیدونو کتنو کې د خپلو فرهنګي علایقو او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ د ټینګښ لپاره ګټور ګامونه پورته کړو. ویسا ورسپانی په خپل بل مطلب کې د سولې د شورا نظر راخیستی چې وایي په نوي کال کې د سولې پایلو ته هیله من یو. ورسپانه د مطلب په دوام د سولې د شورا څرګندونې نقلوي چې وایي د سولې په برخه کې دومره پرمختګ شوی چې په نوې 1992 کال کې اوس موږ تر پخوا زیات هیله منوي. ورسپانه د مطلب په دوام د سولې د عالي شورا د یو چارواکي نظر راخلي چې په دې بهیر کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو پر رول ټینګار کړی او زیاتوي چې د شورا د نوي کال په پلان کې له دوی سره تماسونه هم شامل دي. بل ورسپانه ملي ارمان خپلواک ورسپانه د دوی بیا په خپل مطلب کې ترکمنستان ته د غرض د ولسمشر حمد کرزي سفر ته اشاره کړې او زیاتوي چې په دې سفر کې تر ډېر اقتصادي مسایل باندې تمرکز وسو. ولسمشر زیاتوي چې ولسمشر کرزي په ترکمنستان کې د نوروز په نړیوال جشن کې ګډون کوونکي هیوادونه په افغانستان کې پانګونې ته واڅول او د غرض د سیمې د هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانسپورتي اړیکو تاکید وکړ. ملي باور ورسپانه هم په خپل مطلب کې د افغانستان د سولې بهیر او په دې بهیر کې ځینې پرمختګونه ته اشاره کړې ده. البته د ورسپانی د پاکستانی د ځینې پاکستانی مقاماتو نظر راخیستی او په دې اترس کې د پاکستان د بهرنی چار وزارت لقب لیکلی چې وایي د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې پرمختګ شوی. ورسپانه د مطلب په دوام د پاکستان د بهرنی چار وزارت د مرستیال جلیل عباس جیلانی خبرې نقل کړي او د نوموړي په حواله لیکلی چې پاکستان د غټولو هلو ځلو ملاتړ به وکړي چې په دغه هیواد کې د پخلاینې پروسه بریالی شي. ورسپانه په خپل یو بل مطلب کې ترکمنستان ته د غرض د ولسمشر حامد کرزي د سفر مسله څېړلې ده او لیکي چې ولسمشر کرزي په دې سفر کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او زیاته کړه چې اوس په افغانستان کې پانګونې ته شرایط ښه برابر شوي دي. دغه ورسپانه د خپل دې مطلب په دوام سره د یو شمېر اقتصادي څېړونکو نظر هم را نقلوي چې وایي بهرنۍ پانګونې د افغانستان د اقتصاد لپاره حیاتي ارزښت لري او له دولت غواړي چې په دې برخه کې لازمې زمینه رامنځته کړي، خو ورسپانه زیاتوي چې په دې برخه کې هغه څه چې ډېر مهم دي هغه ښه حکومتداري ده او اشاره کړې چې کچیر ش حکومتداری نوی نو امنیت نسرات لی او کله چی امنیت نوی نو پنګوال خوندی نوی بل شي برسبدا و ځینې مهم مسائل چې د کابل چب د نن ورځې ورځپانو کې راخصل سلو او ما په لاند اورته اشاره وکړه
رسول مل صاحب تاسو دا یادښتون د ځان سره خسیو کنه ورځپانې مخته پرتی دي دغه وسوس
بله البته ما ځینې یادښتونه هم راخیستی دي او کوم ورځپاڼې چې تر موږ پورې رارسېدلې هغه هم زما سره اوسته چې په دې کې زیاتره دغه مطالب چې ما اشاره ورته وکړه دا لیکل شوي
دي دغو ورځپاڼو کې په فرهنګي برخه
کې
بله او بخښه ستاسو خبره مې قطع کړه په دغو ورځپاڼو کې په فرهنګي برخه کې کوم مطالب خپره شوي دي
علیکم په فرهنګي برخه کې زیاتره هم د نوروز مسله یاد سوې ده چې په دې کې مخې لکڅنګ چې ما یادونه وکړه البته د ولسمشر کرزی خبرې نقل سوې دي په زیاتره د ولسپانو کې چې وایي په ګډه د نوروز لمانځل سیمه ییز همکاري ته لاره جوړي او دغه راز اشاره کړې ده چې دا د سیمې د هیوادونو ګډ فرهنګ دی دا د دوی مشترکات دي چې دوی په ګډ لمانځي په دې سیمه کې دا مسله ته اشاره کړې ده او دغه راز لې شو دلید چې په د نوروز د لمانځلو ترڅنګ بدوی وکړي سي سیمه ییز همکاري زیات کړي د تجارت په برخه کې د ترانسپورت او دغه راز نور اقتصادي مسایلو په برخه کې به دوی وکړي سي خپل منځ کې ارتباطات رامنځته کړي او د نوروز لمانځل د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو ډېر ښه بهانه یاد کړي ده د غرض دین نور مسائل هم یاد سوی دي د نوروز په ارتباط باندې بله یو بل ورځپانه خدمتکار ورځپانه د شیبر صاحب چلبته د ډیر لوستون کې ملري زه به د دې یو مهم مطلب تاسو ته یاد کمه د ورځپانه په خپل سر مقاله کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو مطلب لیکلی دی او د دې مطلب سر دی چې سرکل د هیواد د راتلونکو په اړه فیصله کوونکی کال دی دې مطلب په دوام کې داسې راغلی چې که څه هم نړیوالې ټولنې د راتلونکو په اړه یو شمېر امنیتي تضمینونه وړاندې کړي خو دغه امنیتي تضمینونه لا هم سیاسي ضمانتونه نه لري او له دې ضمانتونو پرته د هیواد له ثبات سره زیات مرسته نسی کولای د ورځپاڼې د انتخاباتو په اړه په ځنګړي ډول لیکلي چې په داسې حال کې چې سرشکل به د راتلونکو کال د ټول ټاکنو لپاره چاري ترسره کیږي خو سره جوختې د پخوانیو جګړه مارانو د واک د انحصارګرو کړي لخوا هڅه کیږي چې پر واک خپل ولکه ټینګ وساتي په دې مطلب کې د غرض راغلی چې سره لدی چې سرکل د افغان ولس او نړیوالې ټولنې په وړاندې تر ټولو لوی آزمایش د همدغه د انتخاباتو مسله ده چې سره له اوسه له سختو ننګونو سره مخامخ دي او انتخاباتي چاپېریال او انډول په ټول قوت سره د واکمنو او انحصارګرو کړي په ګټه دی او پر نویو اشخاصو او کاندیدانو یې د بری مخه تړلې ده د غرس په دې مطلب کې درغلي چې ویل کېږي چې یو شمېر واکمن د خپل کورنۍ د غړو له کاندیدولو منسوي نو دا کسان به هڅه وکړي چې د نورو او پیاوړو کاندیدانو په وړاندې ساحه ضعیف کړي او له یو شمېر ضعیف نفسه کاندیدانو په ملاتړ د اصلي کاندیدانو رای وویشي او د ټاکنو نتیجه او مشروعیت تر پوښتنې لاندې یوسي البته دا د خدمتکار ورځپاڼې مهم مطلب او سرمقاله و چې د انتخاباتو په اړه لیکنې کړې خو دوی په ځانګړي ډول د سولې په اړه او د نوروز په اړه چې کومې نور ورځپاڼې مطالب راخیستي په دې اړه څه خاص نه دي لیکلي په لومړي مخ کې بل شي بر صاحب
سولمل صاحب د کابل ورځپاڼو په برخه کې بیا هم خبرې سره وکړو تاسو را سره اوسئ خو اوس اسلام آباد ته ورسول هغه ځای مجیب الرحمن انګار په ټلیفون را سره دی انګار صاحب د پاکستان شرایط هم ډیر حساس مرحله کې د انتخابات مخې ته دي ټاکل شوی و چې په پاکستان کې سرپرست مشر وټاکل شي په دې اړه خبري اترې چیرته ورسېږي
شي ورسره تاسو درنو ورېدونکو ته سلامونه وي سلامات لکه تاسو شوول ټاکل شوی و چې د پارلمان هغه ځانګړي کمیټه البته د تیر پارلمان چې دغه د صدر اعظم د ټاکلو پریکړه وکړي نه خو دې بیا هم ناکام شو او مشورې ته رسیدل دا اته کسي د کمیټه چې څلور تنه د پخواني حکومت د پیپلز ګوند حکومت او دوی د پلویانو څلور کسان د پخواني اپوزیشن وو دوه ورځې باسو سره وکړ کسان د اپوزیشن د خوا چې په نومونو یې غور کېدل چې د پخواني حکومت د خوا خو بالاخره دوی بیا هم فیصله ته ونه رسیدل چې دوی موقت سرپرست صدر اعظم وټاکي د قانون له مخې اوس خبر لاره له د انتخاباتو کمیشن ته. انتخاباتو کمیشن قانونا دوه ورځې وخت لري چې په دې کې باید دوی یو سرپرست صدراعظم وټاکي. البته دا به د هغو کسانو د ډلې وي چې څلور نومونه اپوزیشن پخواني اپوزیشن څلور پخواني حکومت وړاندې کړي وو. اوس به د انتخاباتو کمیشن د دغه کسانو د ډلې نه چې دوی مخکې په غور کې ده په خپله خوښه یو تن انتخابوي او دا نه ده معلومه چې نن به کېږي که سبا. خو ځکه دوی دوه ورځې وخت لري چې په دې دوه ورځو کې انتخاباتو کمیشن باید یو تن وټاکي. بلې
بلې انګر صاحب، تاسو ویل چې د انتخاباتو کمیسیون به اوس پریکړه کوي. په پاکستان کې ډیر کله چې دغه څه خبر به وارلمخه اوازې خپرې شي او بیا هغه اوازې هم رښتیا راووزي، خلک څه وایي چې څوک شاید سرپرست ریاسم شي؟
دا یو خو لومړی ځل دی چې د پاکستان کې یو ټاکلې د انتخاباتو د لارې او حکومت خپل پینځه کلنه دوره پوره کوي. ورسره په مطبوعاتو کې او د سیاسیون او هم مبصرین دغه تفسیر کوي چې دا ډېره د دې خبرو د بدبختۍ ځای دی چې سره د دې چې حکومت پینځه کاله خپل وخت پوره کړ خو بیا هم اپوزیشن او حکومت په دې باندې ونه توانېدل چې یو سرپرست صدراعظم وټاکي. کوم نومونو باندې چې غور کېږي د هغه دپاره د حکومت او د اپوزیشن دواړه یو د بل فیصلو ته منلو ته حاضر نه دي. نو اوس هېڅ داسې خاص د چا په نوم باندې تر اوسه پورې بحث نه دی شوی په مطبوعاتو کې یا مبصرینو لخوا چې انتخاباتو کمیشن به څوک ټاکي. خو البته دا دوی وایي چې د انتخاباتو د کمیشن لپاره هم ډېر یوه سخته فیصله ده. نو ګورو چې دوی څه کوي
د انتخاباتو لپاره. وار له مخه کوم ګوندونه د پاکستان سره نږدې شوې دي؟
د انتخاباتو د مسلم لیگ قاف یا قائد اعظم ډله چې چودري شریعت او دغه د نواز شریف مخالفین ډله ده، هغوی او پیپل ګوند خو تر اوسه پورې او عوامي نېشنل ګوند دا خو سره نږدې دي. د په خیبر پښتونخوا کې بحثونه داسې روان دي چې دا ځل کېدای شي بیا جمعیت علماء اسلام د فضل الرحمن ډله زیاتې څوکۍ وګټي. یو هغه دا ده چې د عوامي نېشنل ګوند د مسلم لیګ د پیپل ګوند یو څه داسې مخور کاندید پخواني غړي په دې ګوند کې شامل شوي دي. او بل داسې تفصیل هم کېږي چې اکثره خلک د طالبانو د احتمالي حملو د ویرې نه په نورو تنظیمونو کې د جمعیت علماء ته ورځي، ځکه دوی یو څه نږدېوالی یا پېسلانډېوالي لري طالبانو سره. نو ممکن دوی ته به څه نه وایي. د قاضي حسین احمد د پخواني مشر چې وو د جماعت اسلامي ډله او عمران خان تحریک انصاف، دوی په بعضې ځایونو کې سره په پښتونخوا کې اتحاد کړی دی او په وایي چې موږ به بعضې څوکیو باندې سره تقسیمات حاصله کوي او دوی سره یو څه نږدې شوي دي. نواز شریف ډله تر اوسه پورې داسې خاص چا سره نه دی یو ځای شوي. البته دغه وړې وړې ډلې خپل منځ کې یو ډول ته اختلافونه اتحادونه اشاره کړي دي.
په تیر ځل پنځه کاله مخکې چې کله انتخابات کېدل، ځینو ګوندونو له انتخاباتو بایکاټ وکړ او برخه یې پکې وانخیسته. دا ځل د کوم ګوند دغه سه اوازه نه خبره شوې چې دغه ګوند به هم په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي؟
نه، دغه کوم مطرح ګوندونه چې دي لکه پیپل ګوند، مسلم لیگ، عمران خان ډله، د جماعت اسلامي، جمعیت علما یا نور عوامي نېشنل ګوند، ځینې ملت پال، یا افتاب شیرپاو ډله، نور په پاکستان کې ډلې تر اوسه پورې هیچا د سیر بایکاټ نه دی اعلان کړی. یوازې د مولانا ډاکټر طاهر القادری ډله چې هغه په مطبوعاتو کې خصوصا په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطرح دي، ولې داسې پلویان خاص نه لري. او طاهر القادری د انتخاباتو نه بایکاټ اعلان کړ. هغه وایي چې موږ پکې ګډون نه کوو ځکه چې د ده په خبره وایي چې شفاف انتخابات نه کېږي او دا ځل به بیا درغلۍ پکې زیاتې وي، موږ ځکه ګډون نه کوو. نور چا تر اوسه پورې داسې پرېکړې نه بایکاټ نه دی اعلان کړی.
د امنیت په برخه کې د بلوچستان امنیت ته اندېښنې شته او د کراچۍ په ګډون د سند په ځینو برخو کې دغسې ستونزې شته. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې اندېښنه نه لري او یا یې څه ژمنه نه ده کړې له خلکو سره چې دغه مشکلات به د انتخاباتو په وخت باندې څرنګه هواروي؟
د انتخاباتو کمیشن خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې انتخابات به په سوله ییزه فضا کې ترسره شي، او وایي چې مونږ سره امنیتي ارګانونو ټوله کلکه ژمنه کړې ده چې په کوم ځای کې چې دغسې مشکلات موجود دي مونږ به هلته کلک امنیتي تدابیر نیسو. ولې د سیاسینو د مبصرینو د او خپله داسې ګوندونو ته چې خلکو کې داسې یو سخته ویره شته، ځکه دوی وایي چې په کراچی کې به متحده هندي مهاجرینو یا ایم پی ایم چې کوم ګوند دی دوی چې دا به خصوصا پښتنو ته غټ مشکل جوړ کړي. همداراز په بلوچستان کې په قبایلي سیمو کې اندېښنې ډېرې زیاتې دي، بیا په خیبر پښتونخوا کې اندېښنې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې تاسو ولیدل چې څو ورځې وړاندې په دغه نږدې ورځو کې په ډېرې یو حساسه پوځي سیمه کې په محکمې ته بریزر ننوتل، هلته یې ځانمرګي حملې وکړلې. نو دلته خصوصا دغه د ملتپال ګوندونه لکه چې افتاب شیرپال ډله ده اوس نن سبا داسې رمضان په ملتپالو کې شماري، او امین نېشنل ګوند دی، دوی اندېښنې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې مخ وار د مخه دغه طالبانو یا نورو ډلو اخطارونه هم ورکړي دي چې د دوی په انتخاباتي مبارزو په دغه کاندیدانو په دې خلکو به حملې کوي. په د بلوچستان پښتونخوا کراچۍ دغه څو ځای شته چې په دې کې اندېښنې ډېرې زیاتې دي. ولې انتخاباتو کمیشن ډاډ ورکړی چې امنیتي ارګانونه به انشاءالله کلک امنیتي تدابیر نیسي د دوی په خبر.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف تیره اونۍ په متحده عربی اماراتو کې دا خبره وکړه چې دی به ډېر ژر پاکستان ته ستون شي. د ده په برخه کې څرنګه په پاکستان کې رسنۍ څه وایي چې آیا ممکنه ده چې دی راستون شي؟
تر اوسه پورې داسې خاص څوک څه نشي ویلی چې آیا مشرف به په رښتیا هم راشي که څنګه. ولې د خو تاسو لکه چې وویل دوی خپل اعلان کړی دی چې راځي، خو دلته ځینې مطبوعات او دغه سیاسي ګوندونه هغه چې لکه نواز شریف ډل او دا ځینې چې همیشه د دوی د بیا ځینې نور ګوندونه چې همیشه د پوځي واکمنۍ مخالفین دي، د کودتاو مخالفین دي، او یا د مشرف په وخت کې ډېر ځپل شوي دي. دوی البته په مشرف اعلان سره سم دوی هم ځینې بیانې ورکړي، ویلي دي چې غوښتنه یې کړې ده چې د انتخاباتو کمیشن محاکم او نورې ادارې باید مشرف ته رسیدو سره سمدستي د نیولو امر وکړي، مشرف ونیسي، ځکه چې د دوی خبره ده د نواز شریف په وخت کې یو ټاکلی جمهوري حکومت په زور ړنګ ته وکودتا یې وکړله او څو کاله ده په زور واکمني کړې ده او د قانون خلاف ورزي یې کړې ده. غوښتنه دوی دا کوي چې مشرف باید ونیول شي. ولې تر اوسه پورې خپل امنیتي ارګانونو حکومت او داسې خاص څه نه دي ویلي چې دوی به د مشرف د راتګ مخه نیسي یا دوی ته به اجازه ورکوي که به دوی څه کوي. تر اوسه پورې دا خبره نه ده معلومه. بله
انګر صاحب، تاسو په خیبر پښتونخوا کې وویل چې ځینې ګوندونه سره نږدې شوي دي او یا داسې اوازې دي، د بلوچستان په برخه کې څرنګه؟ هلته خو هم ائتلافي صوبایي حکومت جوړ شوی و، هلته څرنګه اوس ځینې ګوندونه سره نږدې شوي دي د راتلونکو انتخاباتو لپاره؟
د بلوچستان وضعیت همیشه د نور پاکستان په پرتله بېخي مختلف دی. په نورو ځایونو کې دغه لوی ګوندونه اکثریت تقریبا سره لري، لکه مسلم لیګ او د پیپلو ده. په بلوچستان کې دغه ګوندونه داسې پلویان خاص نه لري. هلته اکثره دغه ملتپال ګوندونه چې هغه بلوچ دي، پوخره د پښتانه دي، دوی ځای په ځای سره ګوندونه تعداد یې ډېر زیات دي. او بیا جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن دله دغه دوی زیات اکثریت لري. تر اوسه پورې هلته هم داسې خاص اعتلاف د چا تر منځ نه دی شوی. ولې د خپلمنځي خبرې مثلا په پښتنو مختلفو ګوندونو د بلوڅو مختلف ګوندونو بیا پښتانه او بلوڅو د دوی خپلمنځ کې سره خبرې روانې دي، او خو داسې خاص اعتلاف تر اوسه پورې هلته هم نه دی شوی.
د انتخاباتي تیاریو په برخه کې څرنګه په محلي سطحه باندې په اسلام آباد کې یا په نورو ښارونو کې د پاکستان هلې ځلې روانې دي؟
تر اوسه پورې رسمن هغه چې د انتخابات کمیشن لخوا چې اعلان وشي یا دوی دپاره څه شرایط وضع شي، هغه چې مبارزې انتخاباتي یعنې دوی چې خپله ورته ګوندونه انتخاباتي مبارزې وایي هغه نه دي پیل شوي. ولې تقریبا یو میاشت دوه میاشتې د مخکې نه چې قانونا دوی اجازه هم نه لرله مبارزه انتخاباتي مبارزه پرشيوي دي زاي په زاي وړي وړي جلسي کې غونډي کېږي دغه احتمالي کاندیدان ګرځي په خپلو مارکونه یا کوم سیمونه چې دوی به ممکن کاندیدېږي په خلکو کې ګرځي او خصوصا اوس یې چې وضعیت یو څه د پخوا په نسبت خطرناک دی بسله د حملو د طالبانو د دې امکانات ډېر زیات دي نو دوی اوس د پخوا به جلسې ډېرې زیاتې کېدلې پاره سیمه کې په هر ښار کې اوس دوی لږ یو ډول ته مطبوعاتي اعلانونو ته ډېر زور ورکړی لکه په ورځپانو کې هر کاندید او هر ګوند چې غټې غټې اعلامیې او یا اعلانونه خپرې وي او خصوصا هغه کوم ګوندونه چې په دې پنځو کالو کې حکومت کې هغوی خپل فعالیتونه ښیي چې مثلا دوی څه کارونه کړي دي یا کوم د زیانونه چې دوی ته رسېدلي لکه عوامي نېشنل ګوند چې خپل د بشیر بلور او څه مهم مشران د لاسه ورکړل خصوصا د دوی په باره کې او دوی اکثره همدغه تصویرونه یې په بازارو کې په ښارو کې په دیوالو کې لوی لوی راځړولي او خپلې قربانۍ کوي په دې تېرو کلو کې څه کړي بیا کوم ګوندونه چې په حکومت کې نو مثلا قاضی حسین احمد دغه د جماعت اسلامي ډله او یا مثلا د جمعیت علما ډله دوی نو بیا داسې یو ډول ته اسلامي شعارونه په هغه ځای لیکلي او د خپلو رهبرانو عکسونه یې او چې مونږ اسلام نافذ وو مونږ بشریات راولو او پاکستان دا وخت یو اسلامي نظام ته ضرورت لري دغه ډول ته اعلانونه دي زیات خپرېږي.
انګر صاحب مننه. اتنیمې بجې شوې د لنډو خبرونو وخت د کابل سټوډیو ته برزول هغه ځای له ناجي صاحب څخه ورو
د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په نارنګ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې درې پولیس او ځینې وسلوال طالبان وژل شوې دي. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې پرونی یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د مین په چاودنه کې ووژل شو. د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل وایي مشرف ته په ګڼو قانوني دوسیو کې د خوندیتوب ضمانت ورکړل شوی. اسرائیل او ترکیه د خپلو خراب شویو اړیکو پر سمولو موافقه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د لومړي ځل لپاره د چین نوی ټاکل شوی ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د مصر د اخوان المسلمین ګوند په زرګونو مخالفانو او پلویانو په قاهره کې د دې ګوند د دفترونو مخې ته شخړه وکړه. او د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د انتخاباتو د نوي قانون او د دې هیواد د پولیسو د مشر د دندې غزولو پر سر د سیاسي کړکیچ له کبله استعفا ورکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لارې په www.azadiradio.com کې نیولې شي. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، غزنی او پل علم شهرونو کې د FM په 13.5 خبري شي. ګردیز ته ورزو له غزایا د ازادي راډیو خبريال د اوتپن په ټلیفون را سره دی چې د لوګر د محاکمو ستونزه څارلې ده. د اوتپن د لوګر د محاکمو ستونزه نوې ستونزه په څه کې دي؟
مننه شیدر صاحب. لکه څنګه چې د ګرمو سیدونکو ته معلومه ده، موږ په تېر کې هم ځینې رپورټونه درلودل د لوګر د محاکمو په اړه. د لوګر اوسیدونکو شکایت دی چې په محاکمو کې د سیه د بدو د نظر کړې له امله پاتې دي. دوی وایي هغه څوک چې په لوګر په محکمه کې د سیه ولري پرته له بدو ورکولو یې نشي خلاصولی. د ښایي د خلکو خبره کلونه کلونه د بدو د نظر کړې له امله د لوګر په محاکمو کې د دوی د سیه ځنډیدلې او پرېکړې شوې. یو کس چې د لوګر محکمې کې د سیه پاتې ده خبره کول له ازادي راډیو سره ویلې چې ځان نه ماري دي کوي خو په محکمه کې حقوقي دوسیه ده. هغه څوک چې په دې کې هغه څوک چې اسناد لري نه لري او بډې وکړي په حق کې پرېکړه کېږي. دی وایي څوک چې دلته چې څومره خلک حاکمه ته راځي له مشکل سره مخ دي. قاضیان د دې په خبره قاضیان داسې دي لکه صرافي ته چې داخل شي او قاضیان ته چې چا څه ورکړل د هغوی په طرفداري فیصله کوي. نه داسې چې دلته په محاکمو کې عادلانه فیصله وشي او دوی وایي چې دا کار باید ونه شي که دوی ادارې دا کار کوي. واسنه د خلکو اسنادونه تر پښو لاندې کوي. هغه څوک چې دوی ته بډې ورکوي هغوی په حق کې ګڼي. دغه کس دا هم وویل چې د دوه کمنو رای کې په محکمه کې دوسیه پرته ده او پرېکړه یې نه کېږي. دویل دوسیه له 1963 کال څخه شروع شوې ده او د څو محاکمو فیصلې هم په لاس لري، خو هیڅوک یې پاتې اسناد نه ګوري او نه هم د لومړۍ محکمو فیصلې ته څوک پام کوي. قاضیان داسې نه وایي چې د دې په خبره دی، وایي قاضیان داسې نه وایي چې دا د چا حق دی، دی وایي اسناد ورسره دي خو دوسیه یې نه خلاصېږي، خو له چا سره چې اسناد نه شته د هغوی په ګټه یې فیصلې کېږي. د لوګر ګڼ اوسېدونکي داسې هم دي، داسې چې د لوګر محاکمو ته د دوسیو د خلاصون په خاطر انتظار باسي او راځي د خپلې دوسیو د خلاصون په خاطر د محاکمو مخ ته ولاړ وي. مونږ له ډېرو کسانو سره خبرې وکړې، هغوی وویل یو کس چې خپل نوم یې عجیب رانی د لوګر ولایت سپېس اوسېدونکی دی، هغه مور د سپېس اوسېدونکی معرفي کوي، ویل یې خپل یې په محاکمو کې د دوسیو د خلاصون لپاره پیسې ورکړي دي. د خپلې دوسیې څرګندونه داسې کوله چې د کیپیز او ګډ امریکایي او افغان ځواکونه په ګډ کتار کې یو ټانک په سیمه نه الوتی او د دې له کلي په زور ځوانان راوستي وو. کیپی یعنی دا مین چیز یې په ځای کړی، ولې هغه داسې نه وو کوم هغه کله په کومندانۍ کې راغلی. خو بیا هم چې دوسیې محاکمو ته تللې وه، هغوی پرېکړه عادلانه نه وکړي، بیا د پیسو په مقابل کې پرېکړه سمه ورته کړې وه. دوی شکایت کوي چې که دوی پیسې ورنه کړي نو هېڅکله نه شي کېدی چې بلګر په محاکمو کې د دوی دوسیې خلاصې شي. یو کس بل چې د لوګر اوسېدونکی دغه وایي محکمې لکه څنګه چې لازمه ده هغه رقم کار نه کوي، کار کشاله کوي یا یې ځنډوي، هو بل ورځې سپاري او پرېکړې نه کېږي. هر چا چې پیسې ورکړې هغه په ګټه نن او یا سبا پرېکړه کېږي. د خلکو دغه شکایتونه بیا د لوګر د محکمې رئیس قضاوتمل محمود نظیم حمیدي کوي. دی وایي په محکمه کې کومه داسې دوسیه نه لري چې له خپل ټاکلي وخت ځنډېدلې وي. ده ته هم وویل چې دوی هر میاشت د سترې محکمې ته ریپورټ ورکوي چې د دوی په محاکمو کې کومې دوسیې خلاصې شوې دي او کومې ځای چې د کومو ستونزو پر اساس هغه دوسیې دوی نه لري چې پېژدي کلونه اوښتي. دوی وایي د حقوقي قضیو په اړه شکایت لري، موږ په محکمه کې داسې دوسیه نه لرو چې ځنډېدلې دي. که کومه مشخصه قضیه وي بیا هم کېدای شي دوی ستونزه هواره کړي، خو هغه د تر کار لاندې په مدني قضیې کې هم داسې دوسیه نه شته. د محکمې رئیس وایي چې دوی په مدني دوسیو کې هم داسې دوسیه نه لري چې د هغې کار کې کشاله شوی او هر ډول چې کېږي پر هر څنګه چې دوی لازم وګڼله قضا ورته پرېکړه کوي. قضا د دې په خبره قضا دوی نه شي کولی چې دواړه لوري د قضیې دواړه لوري خوشحاله وساتي او په حق کې پرېکړه وکړي. حتما یو کس په خامخا خفه کېږي او ځان به په حق دی او شرط دي چې قضا به پرېکړه کېدو د مقابل لوري په حق کې کړي. دا د محاکمو اصول دي. دی وایي خو له بل پلوه د لوګر ولایتي شورا رئیس سره چې موږ خبرې وکړې عبدالولي وکیل احمد دی، دوی د خلکو خبرې نه ردوي چې په محاکمو کې دي. دوی د بل د اخیستو په اړه د خلکو خبرې تر یو بریده خیر سمې ری دي. هغه د قضاوتمل محمد نجیل حمیدي خبره کوي چې که چېرې د یو لوري په مقابل کې چې د بل لوري خامخا خواده دی کېږي. د ولایتي شورا ټول سرکار د سیاسي بندیانو سره دی چې په دې برخه کې د لوګر محاکمو ښه کار کړی دی. خلک دا شکایت کوي چې حقوقي او مدني قضیې ځنډېدلې دي، تر یو بریده کېدی شي خبره رښتیا وي. د محاکمو د څارلو په خاطر یې هیئت ورواستوي څو پورې د دوی شته ستونزې او دوسیې وڅېړي او د دوی ستونزې او بډې ورکولو او اخیستلو څخه خلاص کړي. دا
بلے دو تپن مننه د لوګر په محکمو کې مو د ستونزو په ارتباط واوریدل. ل د افغانستان له جنوب او له مرکزي سیمه لوګره کابل ته ورسو. د روان خبرونې په پیل کې مو دا رپورت درلو چې د سولې د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي هیله څرګنده کړې ده چې روان کال به د سولې هڅې څه نتیجه ورکړي او د ده په وینا دا ځکه چې له مخالفانو سره شرایط تر پخوا د خبرو لپاره بهتره شوي دي. د افغانستان د سولې هڅې تیر کال څنګه وې؟ تیر کال هم یو لړ هڅې وشوې، هم امریکا هڅې وکړې، هم افغان حکومت او هم پاکستان هڅې وکړې، د یو شمېر طالبانو بندیان هم خوشې کړل. د تیر کال د سولې هڅو ته نسیم شفق په یو تفصیلي رپورت کې کتنه کوي.
کات څه هم په 1991 مریز کال کې خلکو تمه درلوده چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي، خو د دې کال په پای کې معلومه شوه چې په دې برخه کې هلې ځلې تر اوسه یوازې په الفاظو کې پاتې شوي. څېړونکي وایي چې د 1991 مریز کال له پیل نه تر پایه په افغانستان کې د سولې خبرې اترې ډېرې تودې وې، خو افغان حکومت له ډېرو هڅو سره سره ونه توانید چې وسلوال مخالفان سولې ته رامات کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې پروسې د نه بریا علت په ملي او نړیواله سطحه د ځینو خنډونو موجودیت دی.
هم امریکایان، هم طالبان او هم حزب اسلامي نور ډلې چې وو هغه فکر کې درلودې. افغان حکومت غوښتل چې دا مذاکرات دوی تر سرپرستی لاندې وشي. امریکا په خپل ژمنه کې چې قطر دفتر په باره کې طالبان ته ورته وو په هغه کې ونه درېده، او په نتیجه کې مختلف جهتونو څخه موږ د ناامیدۍ احساس وکړو چې د دې کال په پای کې او دا مذاکرات په هماغه ځای کې
د 1991 لمریز کال په لومړیو کې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان چارواکو سره د سولې د خبرو اترو لپاره کابل ته راغی، خو د دې پلاوی له څو ځلې تګ راتګ سره سره د خبرو اترو نتیجه ورنکړه. په همدې کال له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې خبرې اترې ډېرې تودې شوې. حتی افغان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له پرانستلو سره هم موافقه وکړه. د سولې یو پلاوی په همدې کال اسلام آباد ته ولاړ او له پاکستان څخه یې وغوښتل چې طالب مشران له بند څخه خوشی کړي. پاکستان هم د دوی له غوښتنې سره سم کابو شل تنه طالب مشران له بند نه خوشی کړل، خو ملا عبدالغنی برادر یې لا تر اوسه هم په بند کې ساتلی دی. د افغان حکومت د سیاسي مخالف ډلې ملي ائتلاف ویان سید فاضل سنچرکی سربیره پر دې چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت ستراتیژي کمزوري بولی، وایي چې په دې اړه پاکستان هم صادقانه اقدامات نه دي کړي.
پاکستان تر اوسه له دې مسئلې سره د یوې لوبې په توګه چلند کړی او په خپل ستراتیژي کې هیڅ بدلون نه دی راوړی. پاکستان له حمله وسلوالو مخالفانو څخه په افغانستان کې د جګړې د دوام د وسیلې په توګه ګټه اخلي او دلته یې ناامني رامنځته کړي. پاکستان باید وهڅول شي چې له دې کارونو څخه لاس واخلي.
په 1991 لمریز کال کې د یو سیډنیز انسټیټیوټ لخوا د طالبانو د سولې د عالی شورا او د افغان حکومت د اپوزیسیون یو شمېر استازي په فرانسې کې د سولې په اړه په یو غونډه کې برخه واخیسته. له هغې وروسته په دوبۍ کې هم یو غونډه جوړه شوه چې د ولسمشر کرزي د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو هم پکې ګډون وکړ. سره له دې چې افغان حکومت دا ډول خبرې اترې رد کړي او وی ویل چې د سولې په اړه هر ډول خبرې باید د سولې عالی شورا سره وشي، خو دې غونډو افغانان سولې ته سخت هیلمن کړي وو. په 1991 لمریز کال کې د سولې د حلو ځلو بې نتیجې پاتې کېدل خلک هم سخت اندېښمن کړي دي.
زه عمر احمد نه هیڅ نتیجه هم نه لیدلې. سولې څومره دوی خبرې کوي او بیخي یو فیصد هم سوله مخکې نه ده تللې، نه خولې خبرې دي.
زمان محمد محسن مختار دی، سوله وجود نه لري. ټول قلمرو دی مملکت کې باید سوله تامین وي، هلته خلک آزاده وګرځي، آزاده ژوند وکړي. ما تر اوسه پورې خلک ځانونه نارامه ګڼي.
په همدې کال کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشرانو هم په لندن کې سره موافقه وکړه چې دوی به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې په اړه په شپږو میاشتو کې یوې موافقې ته ورسیږي. خو په لندن کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو له دې موافقې نه څو ورځې وروسته د پاکستان د دینی علماو د شورا مشر طاهر اشرفي اعلان وکړ چې دوی به په کابل کې د دینی علماو په هغه غونډه کې برخه نه اخلي چې تر دې وړاندې ورسره موافقه کړې وه. د مولانا اشرفی د سرګندونو د افغان حکومت سخت خبرګون راو پاره او افغانانو تر ډیره دا وویل چې پاکستان د سولې له پروسې سره رښتینی همکاري نه کوي. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې په 1991 لمریز کال کې د شورا ځینې لاسته راوړنې درلودې. د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولایتی کمیټه چې لري دا غې د لارې ډیرو خلکو ته رسیدګي وشول او هغه ته قناعت ورکړل شه. ډیر افغانان دولت سره یوځای شوي دي او جنگ غ سلسله راکمه شوې ده. دوی مدد چې پاکستان ته سفرونه شوي دي دا غوی همکاري کوشش شوي دي چې جلبي کې هغه هم په دې سلسله کې تعهدات کړي دي او ډاډ ورکړي دي. عام ملکی او نظامی د بندیانو در خوشی کولو پاک لري د تور لیست نه دا غوی د نمونه دیستو.
ولسمشر کرزی په 1991 مریز کال کې هم د تیرو کلونو په څیر پر وسلوالو مخالفانو په تکرار غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي، خو وسلوالو طالبانو د ښاغلي کرزی د غوښتنې ته تل منفي ځواب ورکړی او ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې نه کوي. جمهور رئیس کرزی څو ورځې وړاندې په خپله وینا کې په کابل کې وویل چې وسلوال طالبان په افغانستان کې ځانوژونکي او نورې حملې د امریکا د خدمت لپاره کوي.
کلان های اینا هر روز در خارج با امرای امریکا صحبت دارند.
د دوی مشران هر ورځ په بهر کې په اروپا او خلیج هیوادونو کې له امریکا سره خبرې کوي. امریکا هم وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او موږ ورسره جنگ نه کوو، خو په همدې نوم هر ورځ دلته خلک زوروي. طالبان له امریکایانو سره خبرې کوي خو په کابل او خوست کې بمونه چووي چې ګوندې امریکا ته خپل زور ښیو، خو دا امریکا ته زور ښودل نه دي بلکه خدمت کول دی ورته.
با امریکا نه بود، تا خدمت با امریکا.
د ولسمشر کرزی د سرګندونې د طالبانو لخوا رد شوه او په ملي او نړیواله سطح هم جدي انتقادونه او خبرګونونه راوپارول. افغان حکومت په وارور له پاکستان نه غوښتي چې وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي. پاکستان هم په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان د افغانستان په اړه دوه مخی سیاست لري. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پاکستان مهم رول لوبولی شي او باید چې پر نوموړي هیواد افغان حکومت او نړیوال خپل فشارونه لا زیات کړي.
لو تر وو ورځې په اونۍ کې.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې تاسو ته وویل، تخنیکی ستونزې لرو. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې ځینې رپورټونه تاسو ته خپاره کړو. او ازادي راډیو له خبریالانو سره ټلیفوني رابطې ټینګوو او همداراز ځینې نور مطالب هم ستاسو لپاره لرو. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په د اف ایم په 3.5 په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، زابل، کلاتو بخشي، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې اوریدلی شئ. که چیرته انټرنیټ لرئ نو ازادي راډیو په www.azadiradio.com کې نیولی شئ. په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت څرنګه و؟ معصوم میوند کتنه ورته کوي.
افغان پوځي او امنیتي چارواکي په 1991 لمریز کال کې د افغانستان د شپږ اویا سلنې برخې امنیت تر سپارل، د وسلوالو مخالفینو د لوی حملو شنډول او د ځواکونو شمیر ټاکلي اندازې ته رسول د دې کال مهمې لاسته راوړنې بولي. پوځي او امنیتي پوهان که دغه لاسته راوړنې مني، دا هم وایي چې په دې کال کې هغه ډول پرمختګ چې باید سوی وای لا هم د بیلابیلو نامعلومو لاملونو په خاطر نه دی سوی. د پوځي چارو یو پوه نورالحق لومي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بیلګې په ډول هوایي ځواک کشفي او استخباراتي نیمګړتیاو ته اشاره کوي او وایي چې په دې کال کې لازم پام ورته ونیسو. نوموړی په دې برخه کې د افغان حکومت تر څنګ نړیواله ټولنه ډېره ملامت بولي چې په دې اړه یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې.
یو لوی کنزورچی چې موږ لرو هغه دی چې تر اوسه هوایي قوتونه موږ نه لرو، تر اوسه رادار او کشفي قوتونه نشته، تر اوسه په اساسي توګه هغه شیان چې زموږ په کار دي چې اوس د استخبارات او د کشف لحاظو نه باید قوتونه په تشکیلاتو باندې ځینې بدلون راغلی و، هغه بدلون نه دی راغلی. تر اوسه چا په کې پاملرنه نه دی کړی. څومره چې دوی وعده د تشکیلات او د تجهیزات او تسلیحات له حاضر زموږ دا اوایي قوتونه چې دي تر اوسه هغه تشکیل هغه ته نه دي جوړ کړی دي چې دوی وکولی شي مستقلانه توګه دوی حمایه وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په یو نوي لمریز کال کې د پوځیانو شمیر 1,015 وزارتونو ته رسیدلی. 43% پوځي عملیات افغان ځواکونو په خپلواک توګه کړي او دا کال د دوی لپاره مهم و. د دې وزارت ویان ظاهر اعظمي وایي په دغه کال کې دوی نږدې 40,000 پوځي عملیات کړي چې 4,000 سوه څلور شپته تنه وسلوال مخالفین پکښ وژل سیوی شپږ زر څلور سوه تنه پکښ نیول سیوی او په دغه عملیاتو کې یول سوه درو اتیا تنه افغان پوجان هم وژل سیوی خو په دیار لس سوه نیول مریض کال کې اته سوه یو څلور پوجان وژل سیوی و
یک سال پور از دستاورد بود پر یور دوی ملی از لحاظ بررسی که ما دارین سال گذشته تانش کمیت خود تکمیل کنه
زموږ د څېړنو لمخې دغه کال ملی پوسته د لاس راوړنو کالو په دې کال کې پوز وکولای سوی خپل کمیت پوره کړی کله چې کمیت بشپړ سی انرژي پر کیفیت لګو د چې موږ وکولای سوی څلور ته فساد پوځي عملیات په خپلواکه توګه پلان او عملی کړو دا د افغانان لپاره یو مهمه لاس راوړنه ده په رښتینې توګه دا شی چې پوز پر خپل پښو درېدلې په ټول کال کې امنیتي حالت د 1990 کال په پرتله شو
د دفاع وزارت ته معلومات لمخې په دغه کال کې د افغانستان د شپږ اتیا فیصده خاورې امنیتي مسؤلیتونه بهرنیو ځواکونو افغان سرتیرو ته سپارلې او له دې هېواده 50,000 بهرني سرتیر وتلي چې ځای افغان ځواکونو نیولې د امنیتي چارو پوهان په یو نویم لمریز کال کې د امنیتي سرتیرو نظم او د مخالفینو د لوی حملو مخنیوي د دوی مهمې لاسته راوړنې بولي خو وایي چې د ولس غوښتنه لا نه ده پوره سوې د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر فکر محمد فکر ازادي راډیو ته وویل چې د دوو ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان لاسوهنې د دې سبب سی بچی په یو نیو یم لمریز کال کې افغان ځواکونه لستون جو سره مخ کې
نظم هم من سره غلای دی خو د ولس غوښتنه نه دی لاتر سره شوې یو مولو تشپی ام دې خو د نور څه شوې دي تاسو یې شاهدان یې په اخر کې دې اندغه مخالفین چې مسلې دې نه چې هدف ته ځان ورسوي او ځان ته یې انتظار وکړي هغه عمل تر سره کړی شي یو نه په خوا تقریبا دا د ویره کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د خپلو لاسته راوړنو یادونه کوي او وایي چې په دې کال کې د ملي پولیسو شمیر 1,05,000 تنو ته ورسېدی چې دا یو ټاکلی هدف و د دې وزارت ویان صدیق صدقي وایي چې په یو نیم لمریز کال کې د پولیسو وسلوالو مخالفینو په مارک ژوبل او د هغوی په حملو کې د نیم لمریز کال په پرتله ډیروالی راغلی
متاسفانه د سال روان 1,800 تن از پولیس ملي افغانستان متاسفانه جانای شیرین خود صرف
برای
تامین امنیت شما و حفاظت از شما
لبه د مرغه په 1909 کال کې 1300 ملي پولیسو ساسو د خوندیتوب او د امنیت د ټینګښ لپاره ځانونه قربان کړي د ټول شهیدان دي د دوی درنوي باید وسی درنګ 3000 نور پولیس ټپین سوي دي په دې کال کې 3300 حملې د مخالفینو لخوا سوي هغه ګډ خپلواک پوځي عملیات چې موږ په ټول افغانستان کې کړي نږدې 4600 وسلوال مخالفین پکښ وشل سوي او 3300 تنه مخالفین چې تورن و نیول سوي دي
شاغلی سدی کوي د وسلوال مخالفینو ډیر فعالیتونه د سړک د غاړې مینونه او ځانوجن کې حملې وي او دغه مخالفین تر ډیره د پاکستان لخواري د افغان او بهرنی ځواکونو پر ضد جګړه تر لري جلسوي و د ناتو په مشرۍ د ایساف چارواکي وایي چې په 2012 میلادي کال کې 204 او یتنه بهرنی سرتیری په افغانستان کې وژل سوي دي خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست تر اوسه خپل معلومات خبري اعلان تر نه دی ورکړي د یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر د یو راپور لمخې په دې هیواد کې د ولسی خلګو په مرګ جوړ لکی په تیر میلادي کال کې د وړم کال په پرتله 12% کموالی راغلی دی په دې راپور کې راغلی چې په تیر میلادي کال کې د دې هیواد 2,545 خلک وژل سوي او 4,815 تنه ژوبل سوي اکثره عام افغانان هم یو نیو یم مریض کال د جګړو او ناامنۍ کال بولي او هیله لري چې راتلونکي کال به له سولې امنیت او لاسترارونو سره مل وي معصوم ایوند ازادي رادیو کابل
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت مخفل وکړي
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 اوریدل شي او د انټرنیټ لاري هم ازادي رادیو نیول شي زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com د تخنیکی ستونزې له امله لکه څنګه چې مو د خبرونه په پیل کې تاسو ته ویل یو لړ مشکلات لرو خو بیا هم ازادي رادیو روانه ده او ازادي رادیو د سهار لوو د ماشوم تر بجو پورې تاسو اوریدل شي خبر مو تر لاسه کړی دی چې د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې جګړه شوې ده الیاس ته له غزا په ټلیفون را سره دی الیاس ته د دې جګړې په ارتباط تاسو څه معلومات تر لاسه کړی دي
په مارجه ولسوالۍ په کرښنا ورسمه کې چې هغه د وسلوالو د بریدونو او پټنځایونو سیمه ده هغه ته د کوکنارو د لمنځوړلو د کمپاین پر مهال د پولیسو ځواکونو او طالبان ترمنځ جنگ شوی چې ولایتي چارواکي د دوه طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړي چارواکي وایي چې همیشه په دې سیمه کې د کمپاین کاپټر او د کمپاین موتورین د وسلوالو تر طالبانو او د غسی د نشته وسلوالو تر دزلاند راځي او د دغه جنګونه او بریدونه د دوی د کمپاین د بهیر د خرابېدو باعث هم ګرځي. په دغه جنګ کې د افغان ځواکونو د مرګي په اړه خبر نه دی ورکول شوی. منته طالبان هم تر اوسه کې اړتیا نه لري، خو یو څه د طالبان د خولې په کومه غدا چې په مرګي کې چې کله د شینغزک په سیمه کې په یو مدرسه کې د مرګ د واسکټ د چاودنې خبر ورکول شو او چې البته ولې چې ورکول چې د واسکټ د ټریننګ پال کې وو پنځو نفر نور ته شو دلته ده چې انفجار وکړ او بس پنځه هم وکړ او شاید په طالبان ول چې البته کار سره موږ درس نه ویل چې موږ دې راته کې کاټ کوو او دم غړي دامه نه منو چې ګوکې دا کسان ټول ځان مرګ وي یا ځان مرګ چې نه غوښته کېږي.
الیاس صحیح په عادتن د افغانستان له جنوب او د افغانستان له جنوب نورو سیمو سیالته کوکنار کرل کیږي. په روسیو کې د جنگونو رپورت لرو، له فراس څخه مهم تقریبا دوی ونی مخکې ورته خبر درلو چې هلته د کوکنارو د فصل دا ډولو په وخت باندې جګړه شوې ده. څرنګه په دې جګړې کې هغه کروندګر هم له طالبانو سره دریږي چې هغوی کوکنار کړي؟ بله، ټلیفون رابطه مول هلمند سره قطع شوې ده. بیرته کابل ته ورسو. د ازادي راډیو د کابل سټوډیو ته تیرونه ولسمشر حامد کرزی ترکمنستان ته ولاړه او هلته د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره وکتل او په تو اشقابات کې نوروز ولمانځه. له کابل په دیاړه رپورت لرو.
کاڅه هم په ظاهر کې ترکمنستان ته د ولسمشر کرزی د سفر هدف د نوي کال د جشن په مراسمو کې ګډون وو، خو په دې سفر کې اقتصادي او سوداګریزو مسایلو ته ډیر پام واړاوه. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اقتصادي، ترانسپورتي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او وی ویل چې دا ډول اړیکې په سیمه کې د ودې او پرمختګ سبب ګرځي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس کرزی په ترکمنستان کې د سیمه د هیوادونو له پانګوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د پانګې اچونې فرصتونه له لاسه ورنه کړي.
جمهور افغانستان گفت که زمینه فعالیت و همکاری های اقتصادی
دی وی د افغانستان ولسمشر وویل چې نن له بل هر وخت نه د اقتصادي او سوداګریزو همکاری او زمینی خې برابر دي او کولای شو له دې فرصتونو څخه د خپل هیوادونو د ودې لپاره ګټه واخلو. د غرض ولسمشر کرزی وویل چې په افغانستان کې د پانګې چولو لپاره هم خې زمینی مساعد شوی او د سیمه د هیوادونو پانګوال کولای شي د خپل هیوادونو د پیاوړتیا لپاره ورڅخه ډیره ګټه پورته کړي. د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې د افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو د نوي کال د جشن په مراسمو کې ګډون کړی و. ولسمشر کرزی اشقابات ته له رسیدو سره سم له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تاجکستان ته د اورګاډي پټلۍ د غزولو موافقه هم د تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره لاسلیک کړه. د اقتصادي چارو سیډونکو هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خې اقتصادي او سوداګریزي اړیکې مهمه بولی، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې لا هم د بهرنیو پانګوالو لپاره لازمي زمینی نه دی برابرې شوې. د کابل په هنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دلتا فرصتونه ډېر زیات دي. حتی مثلا اقتصادي برخه کې، حتی تجارتي برخه کې، حتی مثلا د استخراج معادن کې، د کرنیز برخه کې. اما ښه حکومتداري ته باید توجه وشي. وختي چې ښه حکومتداري به نشي، طبعا امنیت نشي تامین نه وي. وختي چې امنیت تامین نشي، مسؤلیت د پانګې اچونې او د پانګوالو رامنځته کېدل نشي او بل باید
د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بهرنیو پانګو د جذب لپاره د سړکونو جوړول، د برېښنا زیاتېدل، د قوانینو اسانه کول او د لازم امنیت ټینګېدل ډېر اړین دي. افغان چارواکي وایي چې دا مهال په افغانستان کې سلګونه میلیونه ډالر خصوصي پانګه چول شوی او دوی هڅه کوي چې کورنی او بهرنی پانګوال په دې هیواد کې نورې پانګې چونې ته هم وهڅوي. خو سیډونکي وایي چې په تیرو یو لسو کلونو کې د افغان حکومت د سمې نه پاملرنې له امله یو شمیر افغان او بهرني پانګوال اړ شول چې خپل سلګونه میلیونه ډالر پانګه له افغانستان څخه بیرته وباسي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولې شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مهم خبرونه په سیمه ایزه کچه دا اوسې د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې د کوکنارو د فصلونو د اړولو پر مهال جګړه شوې ده او ویل کېږي چې لشتر لږه یولسنه په دې جګړې کې وژل شوې ده. دا پیښه پرون رامنځته شوې ده. همدارس مو په روانه خبرونه کې دا خبر درلو چې د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې روان مریض کال به د سولې هڅې څخه نتیجه ورکړي. د سولې د عالی شورا د دارالانشار رئیس معصوم ستانکزی ازادي رادیو ته وویل چې مخالفان نوته لپاره شرایط تر پخوا له مخالفانو لپاره شرایط بهتره شوی دي، نو کېدای شي چې د سولې نتیجې په روان مریض کال کې نتیجه ورکړي. په روانه خبرونه کې مو تیر مریض کال ته په افغانستان کې د سولې د هڅو په ارتباط یو مطلب خپور کړ چې په هغه کې د سیاسي چارو څېړونکي وحید مشتا وویل چې د افغانستان سوله له کوم ځای چې تیر کال پیل شوې وه د کال په اخیر کې هم په هغه ځای کې پاتې شوه. خو د سولې د عالي شورا غړي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې هڅې تیر کال ګټورې وې او دې ته زمینه برابره شوه چې حتی له دې سره موافقه وشوه چې په قطر کې د طالبانو لپاره یو سیاسي نمایندګي پرانیستل شي او طالبانو هم سره موافقه وکړه چې په دې ډول د تا زمينه برابر شوې ده چې د سولې هڅې په دې کال کې ګړندې شي. له همدې سره د دې سات خبرونه سرتره